السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم د قادر جلالوف تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو ورستۍ نیم ساعته پښتو خبري خبرونه وړاندې کوم اوري چې د ملي اردو چارواکي د فاریاب د ولایتي شورا د غړیو د خبري ردوي چې ګواکې په یو کمین کې لزګون افغان سرتیري وژل شوې دي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي اروي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي نور مهم مطالب هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوری اس نوری وای
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د حکومت اعلان شوی اور بند سمدستي ومني د ایران ولسمشر د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر د هیواد د امریکا پر نویو لګول شویو بندیزونو برلاسه شي د روسیې دفاع وزیر وایي روسیه راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات پیلوي د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د حکومت اعلان شوی اور بند سمدستي ومني د افغانستان ولسمشر تر لوی اختر یوه ورځ مخکې د زمري له 9 د لړم تر 9 پورې د 3 میاشتو په مخه له طالبانو سره مشروط اور بند اعلان کړل دي اور بند شرط دا دی چې هغه مهال به نافذیږي چې طالبان هم اور بند رعایت کړي امنیت شورا د دوشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې تر غونډې وروسته په یوه خبره کړې اعلامیه کې همداراز پر طالبانو غږ کړی چې د فبروري په 28 چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې له قید او شرط پرته کوم وړاندیز طالبانو ته کړی دی هغه ته هم غاړه کېږدي د امنیت شورا په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ ترسره شي امنیت شورا همداراز ویلي چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په کمین او برید کې د ملي اردو شاوخوا 25 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي د ملي اردو سرتیرو ته د اوختو تلفاتو او یرغمل کېدو ادعاوي د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو کړي وي او ویلي و چې د پیښه پرون هغه مهال وشو چې شاوخوا 300 افغان سرتیري د فاریاب له غورماچ ولسوالۍ څخه میمنې ته په لاره و چې په قیصر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول د دغه اردو ویان حنیف رضایی ازادي رادیو ته دغه ادا او پر د ولو سره دغه پیښه په اړه وویل
مجموعا دیروز درمو مرحله اول
73 نفر پرون په هغه لمړی مرحله کې ټول د ترهګرو طالبانو درې اویتنه وژل شول او یو دیرش نور ټپیان شول په خوښنې سره د افغان امنیتي ځواکونو څلور غړي هم شهیدان او نه نور ټپیان شوي دي زموږ کتار لسمه تیر شو په قیصر ولسوالۍ کې ډېر د ملي اردو اډې ته ورسید د فاریاب د ولایتي شورا یو غړي نادر سعیدی د غراز وویل چې غورماچ ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې محاصره وه اوس په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې ده وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د کندهار امنیې قمندانې په میوان ولسوالۍ کې په یوه برید کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبر ورکوي د کندهار د امنیې قمندانۍ مرستیال ویاند عبدالبشیر خاکسر ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون د دې ولسوالۍ د چغنی په سیمه کې وشوه هغه د افغان ګډو ځواکونو په متقابلو ډزو کې دښمن ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه وویل
بنه دې کې چې ونه کارو د شمن وځي او ونه کار نور ځخناسي دي یو پولیس مور ځخمه لرو او نو د سینو سیټینګ کې دا وانه نه دی رسیدلی
طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅ نه دی ویلي میوند کندهار لوی د سپرتا یو نه امن ولسوالۍ بل کې چې وخت نا وخت ورڅخه د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو په اړه راپورونه ورکول کېږي د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شویو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي
ما نمیگذاریم یک موش ضد ایرانی
موږ نه پریږدو چې یو ایرانی ضد څپه چې نن ورځ په سپینه ماڼۍ کې راټوله شوې د موږ په وړاندې دسیسه جوړه کړي سپینه ماڼۍ دې داسې فکر ونه کړي چې د نننۍ غونډې له نتیجې به خوشحاله شي روحانی نن په تهران کې د پارلمان غونډې ته وربلل شوی و چې په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت د خرابېدو د بیو د لوړوالي او د بیکارۍ د زیاتوالي په وړاندې د خپلو اجراءاتو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي خو په هر صورت د هغه ځوابونو د وکیلانو قناعت حاصل نه کړ او دغه موضوع یې قضایي ادارې ته وړاندې کړه د 2013 کال په انتخاباتو کې لبریا ورسته دا لومړی ځل دی چې روحانی چې د یو منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته هزاریږي د یو بل خبر لمخې د امریکا متحده ایالات وای د ایران لا اټومي پروګرام سره په تړاو پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقداماتو سره سر خوري او تهران نشي کولی چې دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چیلنج کړي. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت حقوقي سلاحکار جنیفر نیوستد نن په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته وکړي او د ایران هغه ادعا چې وای پر ایران د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا لګول شوی بندیزونه غیر قانوني دي او هغه باید لغوه شي رد کړه. تهران په دې اړه خپل شکایت د نړیوالې محکمې ته وړاندې کړی او استدلال کوي چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1955 کال له لاسلیک شوي د دوستۍ او همکارۍ له موافقې سرغړونه کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1991 کال راهیسې به یې ساری نوي لیدل شوی ترسره کړي. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې شویګو ویلي په دغو تطبیقاتو کې به چې هغه د وستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 پوځیان او له زرو زیاتې الوتکې ګډون وکړي. دغه پراخ پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو هغو سیمو کې چې پوځي سیمې بلل کېږي ترسره شي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحری ځواکونه او د دې هیواد ټول هوایي جزوتامونه به پکې برخه اخلي. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې د موسکو او لویدیځ اړیکې د سړې جګړې تر وخت راهیسې په 2014 میلادي کال د کریمیا د الحاق د اوکراین په ختیځ او د سوریې په جګړو کې د هیواد مداخلې او هم د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د ادعاو پر سر ترنګلې شوې دي.
خبرونه له ازادي رادیو تاسو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اورګ او فیسبوک ډاٹ کام سلش ازادي رادیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملي اردو چارواکي د فاریاب د ولایتي شورا د غړیو د خبري ردوي چې ګواکې په یو کمین کې لږونه افغان ترتیري وژل شوی.
ادعایی که رئیس شورای ولایتی کرده کاملا مغرضانه، کاملا جانبدارانه و کاملا به نفع طالب و مایر رد میکنم.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروی د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وشي کړی. په غزنی کې نږدې 300,000 کسان د وروستیو جنگونو په خاطر بې ځایه شوي دي او د هماره چې د افغانستان دفاع وزارت وي وسلوالو طالبانو نورو تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه مساعده کړې.
ګروپونو لپاره چتر هم کټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبیعي ده چې یو شمېر تهدیدونه وي.
ازادي رادیو د شپږو بجو وروسته مازیګرانه خبرونه اوري. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو او د فاریاب ولایت مقاماتو دغه راپور نه رد کړل چې ګواکې د طالبانو په یو کمین کې ملي اردو ته زیات امر جوړه وخته ده. تر دې مخکې د فاریاب دولتي شورا دوه غړیو رسنوي ته ویلي چې د ملي اردو لزګونه سرتیری د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی او یو شمیر لا درکدي. رضوان مراد په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د 209 شاهین قلور دو ویاند که څه هم دا منی چې طالبانو د غرماچ میمنی پر لوی لاره د ملي اردو پر قطار برید کړی خو په خبره په دې جګړه کې لسګونه طالبان وشل شوی دي. محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل د ملي اردو هوایي ځواکونو له پل سرتیرو سره یوځای شاوخوا 2 وسلوال وشلي او 1 نورې ژوبل کړي دي. د شاهین قلور دو ویاند په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه ویل:
متاسفانه در اینجا 4 از منصوبین نیروهای امنیتی ما شهید شدن، 9 هم در می حادثه زخمی شدن، 1 اراده حاموی ما با 1 اراده رنجر ما حریق شدن.
تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو قطار د طالبانو پر کمین برابر شوی او په دې پیښه کې د ملي اردو 25 سرتیری وشل شوی، 40 ټپیان دي او 14 سرتیری ژوندي نیول شوی دي. خود شاهین قلور دو ویان حنیف رضایی دا ولایتی شورا د دې غړي خبرې رد کړي.
ادعایی که رئیس شورای ولایتی کرده کاملا مغرضانه، کاملا جانبدارانه و کاملا به نفع طالب و مایر رد میکنم.
د فاریاب دولتی شورای او بلغړی نادر سعید ویلی چې د جګړې په سیمه کې پاتشوی تجهیزات په هوایی برید کې لمنځه تللی دي. 209 هم شاهین قلوردی وای د فاریاب په قیصار غورماچ او کوهستانات ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. شاهین قلوردی وای په دې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مزکنیو او هوایی بریدونو کې تر اوسه 150 وسلوال وچل شوی او 340 نور شوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاهین قلوردی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې لپاره ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولو خواو ته د ګډون چانس ورکړل شي. ښاغلی مسلمیار د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د افغان سولې په اړه د موسکو جوړیدونکې ناسته په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د تفاهم د رامنځته کېدو پیلامه وګرځي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان سولې پاړه د مسکو د جوړیدونکو ناسې زندېدو په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیر وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسته د افغان سولې په دې برخه کې د ګډ تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ښه پیلامه وي. ښاغلی مسلمیر د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل تیر اورز. افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره د هوکړې تر رسیدلی چې د افغان سولې پاړه ناسته چې د سپتمبر په 4مه جوړیدا وزندول شي. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی تیر اورز ازادي رډیو ته ویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسي د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنس په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د خغلی مرتضوی په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او قربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کانفرنس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خو تر سلام مشورو سر رو خانشی. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی وو، خو طالبانو وار لمخه اعلان کړی وو چې د مسکو ناسته ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وزندیده د پیلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم د دې لپاره چې امریکا د اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیا افغانستان هم پیگی چیزه به اشتراک نکوم، امریکا به اشتراک بنی که بیا دنیا تفسره که چی تاس منفی باف هستی. یعنی دیده پار بهتر داره چه افغانستان هم اشتراک بگه، حد یقل از چه امریکا اشتراک بنی که قناعت خوب بو که، یعنی مخالفت خوب بنی که بیانه خامخان نتایج طوری نسبی موثر دی.
د خغلی سیدی په خبر افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مرخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وویل د مسکو غونډه ښه شوه چې وزنډېده ځکه چې اوس به نورو اړخونو ته هم د ګډون چانس ورکړل سي. اوس به راسو د دفاع وزارت څرګندونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو نورو تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه مساعده کړې. د دغه وزارت ویاند د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبان له حکومت سره سوله وکړي نو نورې تروریستي ډلې به په ډېرې اسانۍ سره له منځه لاړې شي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت له واشنگتن خبریدونکو ورسپانې ایکس ماینر راپور ته په اشاره سره وایي چې په دې هیواد کې نوري تروریستي ډلې د وسلوالو طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي په هغه صورت کې چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وشي نوري تروریستي ډلې به ډیر ژر لمنځه یوړل شي. خاغلی جاوید په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروریستي ګروپونو لپاره چتر هم ټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبیعي ده چې یو شمېر تهدیدونه به وي، ولې د نورو په وړاندې هغه که داعش دی، هغه که القاعده ده، هغه که مثلا د مرکزي اسیا تروریستي ګروپونه دي، د افغان امنیتي ځواکونو عملیات او د هغوی مبارزه به د هغه تروریستي ګروپونو په وړاندې ادامه ولري.
د واشنگټن ایکس ماینر ورځپاڼې په خپل تازه خپور کړي راپور کې لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په صورت کې هم په افغانستان کې بشپړ امنیت نشي ټینګېدای. د ورځپاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د داعش القاعده حقاني شبکې او د ازبکستان د نهضت اسلامي په ګډون یوشت نورې تروریستي وسلوالې ډلې فعالیت لري او کولای شي په دې هیواد کې جدي ګواښونه رامنځته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نور افغان چارواکو هم له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې له شلو ډېرې تروریستي ډلې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس بیا وایي چې د طالبانو سربیره نورې تروریستي ډلې هم د افغانستان لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د ښاغلي سیاس په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو سربیره یو شمیر نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
که چې د طالبان سره سوله کېږي، اغلب ګمان چې د دغه وسنۍ مخالفو مسلو ډلو هغه قوت به کمزوری کېږي او بالاخره د هغوی د ضعیفوالي باعث کېدای شي. مهمه منطقی او نړیواله اجماع ده په دې اړه باندې.
خو د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری بیا ازادي رادیو ته وویل چې له افغان حکومت سره د مذاکرې اصلي لور طالبان دي او نورې ډلې د سولې په خبرو کې نه دي شاملې. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو د مخامخ خبرو په اړه د سولې علي شورا او د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوې. د کابل د پولیسو ویاند حشمت ستانکزي نن په داسې حال کې دا خبر وکړل چې پرون د کابل ښار په خواجه بغرا سیمه کې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو دوه افسران نامعلومو کسانو ووژل. په دې اړه ناجیه ساپه یو رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د ورستیو هدفي وژنو له ډېرېدو سره امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو وژنو عاملین به ونیسي. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د 101 اسمای زون پولیس به د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
کوم ترونه چې ترسره شوي دي په کابل ښار کې په ټولو کې په دې برخه کې هڅې روانې دي، کار کېږي تر څو پرې که کومه ډله شتون ولري چې دغسې افراد او ترور هدف و موخه وي هغه ونیول شي. هغه څه چې د پولیسو مسؤلیت دی هغه ترسره کوي. بعضې موارد په دوه کې ده چې شخصي دښمنۍ وي او امکان لري بعضې تروریستي هم اوسي. په ټوله کې هڅې روانې دي او ټولو امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په هغه برخه جدي
تیره ورځ د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسلوالو په یوه حمله کې ووژل شول. له دې څو ورځې مخکې بیا د پوځي چارو کارپوه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا د کابل ښار په کارتی پروان سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. دغه شان په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته کاندید جلال الدین صالحي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ووژل شو. د یادونې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار او هرات کې هم دا ډول هدفي او ناڅرګند وژنې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قمندانۍ مخکې تر دې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي امنیتي پلان د جوړولو خبره کړې وه او ویلي وو چې د دغه پلان له مخې به د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په یو شمېر حوزو کې د چټک غبرګون قطې ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت ستانکزي بیا وایي چې د دغه پلان د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي او تر یو بریده عملي شوی هم دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې دا شان پیښې رامنځته شوي، خو امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمن بیا وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د قضیو تعقیب ته اړتیا ده.
مهمه مسله دا ده چې قضیه باید تعقیب او د قضیو عاملین ونیول شي او مجازات شي تر څو دا ډول زنجیري پیښو عوامل پیدا او د مخنیوي لارې چارې ولټول شي.
که څه هم افغان حکومت په ټینګار سره ویلي چې داسې پیښې په جدي توګه سیړي تر څو د هدفي وژنو او جنایي جرمونو مخنیوی وشي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په هیواد کې د مافیات سیستم په ادارو کې فساد، د ټوپکوالو شتون او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو خپل سري فعالیتونه د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې ډېرې او لازمه رسیدګي ورته ونه شي. دوی وایي که هر عامل د قانون له مخې مجازات شي او د هرې پیښې د رنې نتیجه بیرته له خلکو سره شریک شي، ممکن د دا ډول بیخو کچه راټیټه شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مانی چې د غزنی د جګړې له امله له 200 ډیر کسان بې ځای شوي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت نن ازادي راډیو ته وویل دغه داخلي بې ځای شوي کورنیو ته د مرستې لړۍ پیل شوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د غزنی د جګړې له امله زرګونه بې ځای شوي کورنۍ ته د مرستو لړۍ پیل شوي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د وروستیو جنگ جګړو له امله 200,000 کسان بې کوره شوي چې د دوی د څېړنو له مخې 1,000 بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تقریبا 270,000 کسان زیانمن شوي دي. موږ چې کله خپل سروې بشپړه کړه 1,000 کسان یې بیړنیو بشری او خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې سره میاشت WEP او UNHCR ورته مرستې رسولې دي او نور مرسته کوونکي بنسټونه چې زموږ سروې ته پته مو هغوی به هم پام دیونه کې خپل مرستې پیل کړي او دغه 1,000 کسانو ته به مرستې ورسیږي. تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې په یو راپور کې ویلي چې د غزنی په جګړه کې 210,000 کسان بې کوره شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې که څه هم غزنی بیرته خپل پخوانی حالت ته راګرځېدلې، خو داخلي بې ځای شوي کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه راپور پر بنسټ د خوړو نړیوال سازمان او د افغاني سری میاشتې ټولنې 8,600 دغه کورنیو ته لومړنۍ خوراکي مواد هم رسولي دي. غزنی ښار شاوخوا درې اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. د طالبانو حکومتي ځواکونو په دغه جګړه کې چې 15 ورځې یې دوام وکړ سلګونه کسان ووژل شول، د ښار یوه برخه وسوځېده او زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړې شوې. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړي مني چې دغه داخلي بې ځای شوي کورنیو ته مرستې پیل شوي، خو دوی وایي چې حکومت باید خلکو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکړي تر څو بې ځای شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
غزنی کې به پات شو چیرته چې څه وخت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جنګ وشو. د غزنی خیاطان وایي د جګړې له امله په سلګونو جوړې داسې کالي او نور شیان ورته پاتې چې مالکان یې د دوی په خبره یا وژل شوي یا ټپیان دي او یا هم له سیمې تللي دي. حبیب الرحمن تاثیر د ازادي راډیو خبریال دی، ورغلی د ځینو دوکانونو ته او له خیاطانو سره خبرې کړي چې هغوی څه وایي.
په غزنی کې ډیری خیاطان وایي په سلګونو جوړې ګنډلې کالي او واسکټونه ورته پاته دي چې څښتنان یې یا خو وژل سوي او یا ټپیان سوي دي. ازادي راډیو ته یې وویل په دغه وژل سوو او ټپیانو کې وسلوال طالبان، امنیتي سرتیري او لسی خلک شتون لري چې نه یې ټلیفونونه کار کوي او نه هم اړیکه ورسره نیول کېږي.
جوړې پاتې دي، بس داسې کسان شته متاسفانه چې هغه وژل شوي دي او مړې دي. جوړې دلته ما سره شته دي، تقریبا ما سره 500 جوړې 500 جوړې خلکو پاتې دي او خپل شته دي، داسې چې ما جوړ نه شو جوړولای او دا بیچاره دی په دغه شپو کې مړ شو د جنگو په شپو کې او خپل موږ کلیوالو د کامران په نامه د شهید شوله او جوړې نه سره پاتې
مو سره ستا دغه سکالیستا در یڅلور پنځه د مو ویر شناخته خلکو په د پوسټو کې او هغه شیدان سویلی کاری د لپات.
بعضی خلک لا تروسه نه درغله. ما خپل د دکان سره جوړه وای سبا تقریبا 100 درو جوړه کالی د موک اختر مخته ساخي سودی د پاره هغه ټول پات سویلی تروس پوری زیا ضرورت نه لري. یا خدای نه خواسته یو مشکل به ورته پیش.
تقریبا 15 دښنه تسالو یو جوړه پر د موسه ګاندل او نه ګاندل جوړه پات شوی. نو چې پدې کې مو ته مشخص دي چې د مو مشتریان دی اردو ملي دي څو نفره دی جوړې د مو سپورټ دی یا تلیفونات چې زنګ وایم دغه زنګ باندې شمارم کارونه کو. نور بعضی داسې نور مشتریان جوړې مې دي متفاته نه لګي خو جوړې پات دي مو سره
جوړې مخته پات شوې چې خلکو نه دی وړیا او یا درا کې نه دی معلوم چې دی لګیدلی زخمیان شوی کم داسې تللې دي. موږ سای واده کړی و چې سبا راځو رونغل دغه په خاطر تر سپورټ بده کون کې پات دي.
مردمو خېلې اسکر دادن کلا دادن هیڅ کدومش تو نامدن پښتش کې ووره حتما کوم مشکل سرشان اومده بازی خونایش خراب شده بازی خودشان کده یا شهید شدن بیچاره.
دغه خیاطان وایي د وژل سو او ټپیانو تر څنګ په دغه مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په اختر کې کډوال سوي دي خو ځینې لا هم نه دی راغلي او کالي ګنډلي پراته دي.
تقریبا دغه اتیا پنځه اتیا جوړه کالي پاتې دي. چا کورونه بمبار شوي، څوک نه دي پسې راغلي. دغسې یو نفر و تقریبا کور یې ټول بمبار شوي، خو دوی کور والا ټول ایستلي وو. کالي مې ورته جوړ کړه، کالي یې سوځلي وو. ما ته راغی دا کالي را خلاص کړه، بیخي مې یو جوړ کالي نه سی. دغه یو جوړ کالي مې په تن کې دسې کور چې راوتلي، کور کې طالبان ولو. دوی وتلي وو، کور یې ټول بمبار شوي، تقریبا ټول کور یې بمبن چې تللی.
دوی وایي د دې تر څنګ په غزنی کې وروستۍ خونړۍ جګړې ډیری کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې دي، چې د اختر د نه لمانځلو له امله یې د کورنیو د سړو ښځو او ماشومانو ګنډلې کالي د خیاطانو په دوکانونو کې ځړېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي او په دفاعي چارو کې پر امریکا تکیه ختمه کړي. ایمانوئل ماکرون دغه راز له روسیې سره د ستراتیژیک شراکت د پراخوالي غوښتنه هم کړي. رضوان مراد او نور جزئیات.
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې څرګندونو داسې ښکاري چې نوموړی له امریکا سره د ګډو پالیسیو د پراخوالي په اړه خپل پخوانی دریځ اوخته او پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعتبار نه وړ شریک په توګه انتقادونه کوي. د فرانسې ولسمشر چې پرونې د خپل هیواد ډیپلوماټانو او د نړیوالو اړیکو کارپوهانو ته وینا کوله، د نړیوال اقلیم د بدلون له تړون او د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر وتلو ته په اشاره وویل. ټرمپ له داسې ګډ دریس او مشترک تعهد وتلی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا او اروپا ترمنځ شوی و. ایمانوئل ماکرون ویل راتلونکې میاشت به د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ د امنیتي همکاریو د ښه والي لپاره نوي پیشنهادونه وکړي. ولسمشر ماکرون د 250 ډیپلوماټانو، پارلمان د غړو او د نړیوالو چارو د کارپوهانو غونډې ته په وینا کې ویل اروپای ټولنه نور نشي کولای چې د خپل امنیت لپاره پر امریکا تکیه وکړي.
لوروپ نو پو پلو رمتر سا سیکوریټی او سولز ایتازونی. سټ ا نو اوجوردی د پرندر نو ریسپانسابیلټی.
دی وایي اروپا نور نشي کولای د خپل امنیت په اړه یوازې پر متحده ایالاتو تکیه وکړي. زمونږ وظیفه ده چې نن ورځ مسؤلیت ومنو، د اروپا امنیت او د غراز د اروپا حاکمیت یقیني کړو. ایمانوئل ماکرون له ناټو سره د اړیکو د پرې کولو غوښتنه ونه کړه، خو له روسیې سره یې سره لیدې چې د اوکراین، سوریې او ځینو نورو هیوادونو په اړه اروپا له مسکو سره اختلاف لري، د یو ستراتیژیک شراکت غوښتنه وکړه. نوموړي وویل روسیا باید له اروپایي ټولنې سره د ستراتیژیک شراکت نه مخکې د اوکراین له بلتون پالو خپل ملاتړ ختم کړي. د فرانسې د ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په رومانیا کې وویل دا زورون کې د چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا د روسیې په شان خپل دښمنه وګڼي او په وار وار په ناټو تړون انتقادونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. هم درس کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ ویب پاڼه کې واوري. اوس هم اسمت ساروان یو مطلب وایي.
څېړونکو وایي چې له هوا څخه اوبه جوړولی شي. دوی وایي د نانو فایبر داسې سیستم جوړ کړی چې په وچو سیمو کې له هوا څخه د څښاک اوبه جوړوي. د میل آنلاین د راپور له مخې له هوا څخه د اوبو جوړولو دا آله چې په بیټرۍ کار کوي سپکره او په اسانه له یو ځایه بل ته وړل کېدای شي. دا آله په یو ساعت کې له هوا څخه لس ګیلنه اوبه جوړولی شي. دا آله چې د امریکا په اوهایو کې جوړه شوې له الکتروسپین پولیمریونو څخه په استفادې له هوا اوبه راباسي یا هوا په اوبو بدلوي. په لندبلو سیمو کې په اسانه له هوا څخه اوبه جوړېدای شي، خو د دې آلې ځانګړتیا دا ده چې په وچو سیمو کې هوا په اوبو بدلوي او له بلې خوا داسې مواد په دې آله کې کارول شوي چې په لنډ وخت نسبتا زیاتې اوبه تولیدوي. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې په دې وسیله په هر متر مربع ساحه کې د ورځې تر 180 لیتره پورې اوبه له هوا څخه جوړېدای شي. نانو فایبرونه له هوا څخه د اوبو د جوړولو ترڅنګ له هوا څخه دوړې او باکتریاوې هم جلا کوي او د دې معنی دا ده چې خورا پاکی او صحی اوبه جوړوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غوښتنې قرار رسیدو د پروګرام پایشي بو ته وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږنی بجی شي. مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی چې د ازادي راډیو ورستې نیم ساعت درې مجله وړاندې کړي. مهرباني.
بلې.